د هجرت کتاب نهم فصل په حیواناتو باندې بالا. بیا سیختن حضرت موسی ته وفرمایل، فرعون ته ورشه او ورته ووایه چې د عبرانیانو سیختن خدای داسې فرمایي، زما قوم پرېږده چې لاړ شي او زما عبادت وکړي، که چیرې ته بیا د هغوی د پرېښودلو څخه انکار وکړې زه به تا ته سزا درکړم او ستا حیوانات یعنې اسونه، خره، اوخان، رمې او پادې به په خطرناکه ناروغۍ باندې اخته کړم. زه به د اسرائیلیانو او مصریانو د حیواناتو ترمنځ فرق وکړم او د اسرائیلیانو یو حیوان به هم مړ نشي. ما سیختن سبا ورځ د دې کار دپاره ټاکلې ده. په راتلونکې ورځ سیختن په خپلې خبرې باندې عمل وکړ. د مصریانو ټول حیوانات مړه شول مګر د اسرائیلیانو یو حیوان هم مړ نه شو. فرعون د دې خبرې د څېړنې دپاره نفر ولیږل او معلومه شوه چې د اسرائیلیانو یو حیوان هم مړ شوی نه و. بیا هم د هغه زړه سخت و او د اسرائیلو قوم یې تک ته نه پرېښوده. د دانو بله. بیا سیختن حضرت موسی او حضرت هارون ته وفرمایل، له تنور څخه یو څو لپې ایرې راواخلئ چې موسی یې د فرعون په مخ کې په هوا کې وشیندي. هغه به د مصر په ټول هیواد کې لکه د دوړې په شان خپره شي او په هر ځای کې به په خلکو او حیواناتو باندې دانې وخیژي چې زخمونه به ورڅخه پیدا شي. نو هغوی لږه ایره د ځان سره واخیستله او د فرعون په مخ کې ودرېدل. حضرت موسی هغه په هوا کې وشیندله او له هغې څخه دانې پیدا شوې او په خلکو او حیواناتو باندې زخمونه جوړ کړل. جادوګران د حضرت موسی په مقابل کې نه شو درېدلی ځکه چې د هغوی بدنونه هم لکه د نورو مصریانو په شان د دانو څخه ډک و. مګر سیختن د فرعون زړه سخت کړ او لکه څنګه چې هغه حضرت موسی ته فرمایلی و، فرعون د حضرت موسی او حضرت هارون خبرو ته غوږ ونه نیو. د ګلۍ بالا. سیختن حضرت موسی ته وفرمایل، سبا سهار وختي پاسه او د فرعون سره ووینه او هغه ته ووایه چې د عبرانیانو سیختن خدای داسې فرمایي، زما قوم پرېږده چې لاړ شي او زما عبادت وکړي، زه به دا ځل یوازې ستا درباریانو او ستا خلکو ته سزا نه ورکوم بلکې تا ته به هم سزا درکړم تر څو پوه شئ چې په ټوله دنیا کې زما په شان بل خدای نشته. که چیرې ما ته او ستا قوم په ناروغۍ باندې اخته کړی وای اوس به تاسو د ځمکې له مخ څخه ورک شوي وای، مګر د دې دپاره مې ژوندی ساتلی یې چې تا ته خپل قدرت وښیم او زما نوم په ټوله دنیا کې مشهور شي. بیا هم په خپل ځان باندې غرهی او زما قوم ته د تګ اجازه نه ورکوې؟ سبا دا وخت به زه داسې سخته ګلۍ ووروم چې هیڅکله د مصر په تاریخ کې نه وي شوې. اوس حکم ورکړه چې ستا ټول حیوانات او هر څه چې په پټیو کې دي یو پناځای ته راوړي، ځکه هغه خلک او حیوانات چې په پټیو کې دي په هغوی باندې به ګلۍ ووریږي او ټول به مړه شي. د فرعون ځینې درباریان د سیختن د دې خبرې څخه وویرېدل او په چټکۍ سره یې خپل غلامان او حیوانات دننه راوستل. نورو د سیختن خبرداری ته غوږ ونه نیو او خپل غلامان او حیوانات یې په پټیو کې پرېښودل. بیا سیختن حضرت موسی ته وفرمایل، خپل لاس د آسمان خواته اوږد کړه، نو په ټول مصر په خلکو، په حیواناتو او هر څه چې د مصر په ځمکه کې شنه کیږي په هغوی باندې به ګلۍ ووریږي. کله چې حضرت موسی خپل امسا د آسمان خواته اوږده کړه، سیختن تندر او ګلۍ نازله کړه او برېښنا په ځمکه باندې پړکېدله. ګلۍ ووریدله او برېښنا پرله پسې پړکېدله. دا د مصر په تاریخ کې تر ټولو بد طوفان و. په ټول مصر کې هر څه چې په پټیو کې وو د ټولو خلکو او حیواناتو سره ګلۍ له منځه یوړل. ګلۍ د پټیو بوټي هم له منځه یوړل او ټولې ونې ماتې کړې. یوازې په جوشن کې چې اسرائیلیان پکې اوسېدل ګلۍ ونه ورېدله. فرعون حضرت موسی او حضرت هارون راوغوښتل او ورته ویې ویل، دا ځل ګناه زما ده، سیختن په حقه دی او زه او زما قوم ملامت یو. سیختن ته دعا وکړه چې موږ د دې تندر او ګلۍ څخه تنګ شوي یو، زه به تاسو پرېږدم چې لاړ شئ، تاسو نور مجبور نه یئ چې دلته پاتې شئ. حضرت موسی هغه ته په ځواب کې وفرمایل، کله چې زه د خار څخه ووزم زه به سیختن ته په دعا کې لاسونه پورته کړم، تندر به ودرېږي او ګلۍ به نوره ونه ورېږي. نو ته به پوه شې چې څښتن د ټولې دنیا خاوند دی، مګر زه پوهیږم چې ته او ستا درباریان لا تر اوسه پورې د څښتن خدای څخه نه ویریږئ. د کتان بوټې او اوربشې له منځه لاړل، ځکه چې اوربشې پخې وې او د کتان بوټو غوټې کړې وې، مګر د غنمو فصلونه له منځه نه و تللې، ځکه چې هغه وروسته پخیږي. بیا حضرت موسی د فرعون څخه لاړ او له ښار څخه ووت. هغه څښتن ته خپل لاسونه پورته کړل او تندر او ګلۍ ودرېدل او په ځمکه باندې نور باران ونه ورېده. کله چې فرعون ولیدل چې باران، ګلۍ او تندر ودرېدل، هغه بیا ګناه وکړه. هغه او درباریانو یې خپل زړونه سخت کړل. نو لکه څنګه چې څښتن د حضرت موسی په وسیله فرمایلی و، فرعون اسرائیلیان پرې نه ښودل چې لاړ شي.